السلام علیکم ستوري مشال د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماخام 5 بجې شوې د 5 نه تر 6 بجو په دې غړی کې چې د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه هم اخیری خبری غړی ده زه منور شاه تاسو هرکلی کوم په دې غړی کې درته یو شمیر ریپورټونه لرو سیرنیز ریپورټونه خبری ریپورټونه اوریدل شي خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زموږ همکار انصار مل وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پښتون ژغورنې تحریک یو مشره سنا اجازه وای د بلوچستان حکومت له صوبې وستلې ده په پاکستان کې د کورونا ناروغۍ له وجې نور درې څلوېښت کسان مړه شوي دي او برتانیا د جی 7 هیوادونو د سرمشري سي د پلانونو اعلان کړی د خبرونو تفصیل د بلوچستان حکومت د پښتون ژغورنې تحریک یو مشره سنا اجاز له صوبې وستلې ده هغې نن مشال ریډیو ته وویل چې په ژوب کې د یوې لایبرېری پرانیسته کوله چې پولیسو ونیوله ورته یې وویل چې هغې ته بلوچستان ته د تللو اجازه نشته دا لایبرېری د ښځو د حقونو لپاره جوړ د واک تحریک تر سوري لاندې پرانستل کېده سنا اجاز د دې تحریک بنسټګره ده او پرون له پېښوره ژوب ته تللې وه پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو تېر کال په نومبر کې د حکومت د نوټیفیکیشن تر مخه د امنیت له وجې د پښتون ژغورنې تحریک په منصور پښتین ډاکټر سید عالم مسعود محسن داوړ او سنا اجاز باندې بلوچستان ته په داخليدو بندیز دی د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو په اتحاد کې شامل د مسلم لیگ نون ګوند یو مخکخ او پخانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وای د جنوري په 19 د انتخاباتي کمیشن مخې ته د احتجاج مقصد یې دا دی چې دا کمیشن د واکمن تحریک انصاف ګوند د غیر قانوني بهر ملکی مالی مرستو د مقدمې فیصله زر تر زره وکړي نوموړي پرون مشال ریډیو ته ویل چې انتخاباتي کمیشن د مسلم لیگ نون او نورو ګوندونو خلاف فیصلې کړي خو د تحریک انصاف پر ضد یې نه کوي اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې تحریک انصاف ګوند له بهرنیو هیوادونو په غیر قانوني توګه چندې اغستې دي خو تحریک انصاف ګوند ویلي چې په مالي حساب کې د تیروتنو ذمهواري به پر هغو بهرنیو ایجنټانو وي چې ګوند له یې چندې راغونډې کړې وي وزیر اعظم عمران خان هم ایجنټانو ته واضحه کړې وه چې دوی غیر قانوني پیسې نه اخلي افغان چارواکي وایي نن سهار د کابل ښار د 10 امنیتي حوزې اړوند د تایمنی سیمې په 10 سړک دوه ججانې وژل شوې دي د سترې محکمې یا سپریم کورټ ویان احمد فهیم ویلي د ججانې خپل دفتر ته په ګاډي کې روانې وې چې په ډزې وشوې نوموړي زیاته کړه چې په دې پېښه کې د وژل شوو ججانو ډرایور زخمي شوی دی تر اوسه د پېښې ذمهواري چا نه ده منلې په پاکستان کې په تیر شوه ورځ کې د کورونا ناروغۍ له وجې نور درې څلوېښت کسان مړه شوي چې ورسره د مړو ټوله شمېره له 1950 ته رسېدلې د کووېډ 19 په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې ویلي چې په تېرو 24 ساعتونو کې د کورونا نور 2521 کیسونه ثبت شوي چې ورسره د دې ناروغانو شمېر 15291 ته رسېدلې د پاکستان د هوا بازی وزیر غلام سرور خان ویلی د هواد ملي هوایي شرکت پی ای ای په 2015 کال کې د ویتنام لیوي کمپنۍ څخه دوه الوتکې په کرایه اغستې وي خو د کورونا وبا له وجې د تیر کال کرایه ورنکړل شوه نوموړي د خبره پرون رسنیو ته لاغې وروسته وکړه چې د ملیشیا چارواکو د جنوري په 15 د پی ای ای الوتکه په کوالالمپور کې د برتانیې عدالت د 14 میلیونه ډالرو د کرایې نه ورکولو د کیس له وجې ونیوله غلام سرور خان زیاته کړه چې د کرایې دا کیس د برتانیې په عدالت کې روان دی او تر اوسه فیصله نه ده شوې نوموړي دا هم ویل چې د ملیشیا عدالت د پی ای ای د دریس اورېدو پرته فیصله واوروله او د پی ای ای وکیلان به د جنوري په 2 د برتانیا په عدالت او 3 د کوالالمپور په عدالت کې حاضرېږي د الوتکه له کراچۍ څخه کوالالمپور ته په سفر وه او له هغه وروسته به اسلام آباد ته ورتلله خو د جنوري په 15 د ملیشیا چارواکو ایساره کړه د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د راتلونکي تعلیمي کال نامه د زمشو ضلعو په کالجونو کې د زده کوونکو دویم شفټ شروع کوي تر ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې د لوړو زده کړو لپاره د وزیر اعلی سلاکار کامران بنګش مشال ریډیو ته وویل چې دا ګام یې په کالجونو کې د داخلو د زیاتېدو له وجې کړی دی او اخیره خبر دا چې برتانیا د وسترو صنعتي هیوادونو جی 7 د سرمشریزي قربتوب لپاره د پلانونو اعلان کړی دی دا به د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن د لوړې د مراسمو وروسته د جی 7 هیوادونو لومړی رسمي غونډه وي چارواکو د جنوري په 14 ویلي چې دا غونډه به د جون د 11 نه تر 14 نیټې پورې د انګلینډ په کارویس بی کې کیږي په جی 7 کې برتانیا امریکا کینیډا فرانس جرمني اټلی او جاپان شامل دي د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه اورئ چې پکې درته انیس اجمل د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل پر روانه کړې کرا سره اوسې چې په دې موضوعاتو تفصیل واورئ د بلوچستان چارواکو د پښتون ژغورنې غورځنګ و مشر سنا اجاز دغې صوبې ته لورتګ منې کړې. نوموړی وایي
دلته د باچا خان منون کې دلته د خان شهید په لار تلون کې هغه انسانان د ترهګرو نه زیات بد هغې سره عمل کېږي.
د خیبر قبایلی ضلع زده کوونکي تور لګوي چې د نورو ضلعو زده کوونکو د دې ضلع په جعلي اسنادو د دوی سیټونه وهلي.
صرف دا کال نه بلکې په 2019 او 2013 کال کې هم هغوی زموږ سیټونه وړي دي، زموږ په حق باندې ډاکه اچولې ده.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وایي د پارلیمان دننه او بهر به د حکومت نسکورولو لپاره خپله مبارزه جاري ساتي، خو څېړونکي څه وایي؟
دوی چې د وزیر اعظم د استعفا خبرې کوي، چې رادی استعفا ورکړي کنه موږ استعفا ورکو، دا دواړه اکسټریم خبرې دي، نو په دې باندې عمل یعنی ممکن هم نه دی.
دا او یو شمېر نور رپورټونه اوریدلی شئ د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو د نه ساعته خبرونو د نن ورځې اخیری خبری غړی اوري چې پکې ورزو د ریپورتون لړۍ ته. د بلوچستان له جوب څخه مشال ریډیو ته رسیدلی ویډیو ښایي چې پولیسو او لیویز ځواکونو د پښتون ژغورنې غورځنګ و مشره سنا اجاز په ګاډي کې کېنولې او له صوبې یې وباسي. هغې مشال ریډیو ته د نیول کېدو وړاندې وویل چې دې ته ویل شوي چې موجودیت یې د صوبې امنیت ته خطر جوړوي، نو ځکه پکار ده چې له دې صوبې وزي. پښتون ژغورنې غورځنګ دا تورونه بې بنیاده بللې دي. بشیر کواخ په دې اړه رپورټ لري.
د بلوچستان حکومت د بشیر حقونو فعال او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشره سنا اجاز له صوبې وستلې ده. هغه نن په ژوب کې د هغې لیبرري یا کتابتون پرانستل لپاره تللې وه چې د نوموړي لخوا د ښځو د حقونو لپاره جوړ شوي واک تحریک تر سیوري لاندې جوړه شوې ده. سنا اجاز واک تحریک د ځینو نورو مېرمنو سره د ښځو حقونو لپاره جوړ کړی دی. مشال ریډیو ته رسیدلی ویډیو ښیي چې سنا اجاز د لیویز د ګڼو امنیتي اهلکارانو په منځ کې په ګاډي کې کېنول کېږي. هغې د پولیسو لخوا نیول کېدو په مهال د جنوري په 18 مشال ریډیو ته وویل چې ورته ویل شوي چې بلوچستان ته ننوتلي غیر قانوني دي.
پتہ نشته په پاکستان کې به ترهګر پسې دومره فورس نه راځي، دومره ګاډي راغلي دي چې زستا ستاسو سوچ دی. او د لیویز فورس راغی وسره سیستم کمشنر دی ورسره د دې پولیس والا یې څه شو دی او هغه دې چې یو منټ خبره بنه کوي او موږ یې د هغه ځای نه را روان کړو او وایي چې د بلوچستان د غنا د حدودو نه به وځي. ما دوه منټه غوښتل چې کومې ښځې راغونډې شوې چې هغه سره دوه منټه خبره وکړم او د لایبرري هغه کار خو ممتاز بالکل ټایم ملونه شو. دلته باچا خان منون کې دلته د خان شهید په لار تلون کې هغه انسانان د ترهګرو نه زیات بد هغې سره عمل کېږي.
سنا اجاز د جنوري په 14 له پېښور ژوب ته ورغلې وه. د ژو پولیسو مشال ریډیو ته ومنله چې سنا اجاز یې د ځایي امن پر ځای ساتلو په خاطر له صوبې وستلې ده. یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده مشال ریډیو ته د نوم نه خبرولو په شرط وویل چې د قانون لمخې د پښتون ژغورنې غورځنګ په ځینو مشرانو د ورتګ بندیز دی، نو ځکه هغوی په بلوچستان کې فعالیت نشي کولی. چارواکي د حکومت هغه نوټیفیکیشن یا حکم ته اشاره کوي چې د 2006 کال د نومبر په میاشت کې ورکړ شوی دی. د بلوچستان د کورنو چارو وزارت لخوا د دې حکم تر مخه د پښتون ژغورنې غورځنګ پر منظور پښتین ډاکټر سید عالم مسید محسن داوړ او سنا اجاز بلوچستان ته د ننوتلو بندیز دی. په دې نوټیفیکیشن کې د دې حکم وجه د امنیت سم ساتل ښودل شوی دی. پر دوی د خلکو د راپارولو تورونه پوره کیږي. پښتون ژغورنې غورځنګ همیشه د ګډوډۍ جوړولو تور رد کړی او وایي د دوی مبارزه پر عدم تشدد ولاړه ده او د پاکستان د آئین لاندې د خلکو لپاره حقونه غواړي.
د بشیر ګواخ رپورت مو اوریده. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې ناپیژندل شو وسلوالو د بن میډیکل کالج یو استاد ډاکټر ولی الله په ډزو وژلې. مقامی خلکو په دې پیښه د جوړ خفګان څرګندونه کړې او له حکومت یې غوښتنه کړې چې په بېطرفه تحقیقاتو کې د دې پیښې عاملین په ډاګه کړي او سزا دې ورکړي. پولیس وایي د پیښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي دي. په دې حق له نور تفصیل د شاهین بنیرین اورو.
په میرعلي کې امنیتي چارواکي او ځایي خلک وایي چې د جنوري پر 15 د شپې مهال په میرعلي کې ناپیژندل شو وسلوالو یو ځایي ډاکټر ولی الله داوړ په نښه کړی دی. د شمالی وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنداپور نن مشال ریډیو ته وویل چې د میرالی هرمز سیمې اوسیدونکي ډاکټر ولی الله د شپې خوښه لس بجې له بنو نه خپل کور ته روانو چې د میرالی بای پاس تر نږدې ور باندې ناپیژندل شو وسلوالو ډزې کړې دي او وجلې دي. له سیمې خبریال احسان داوړ وایي چې وروستۍ پیښې په سیمه کې د امنیت په اړه د خلکو ویره او بې یقیني لا ډېره کړې ده.
یو خدا دے چے بیرا دا سے ظالمانہ غندے او بیرحمانہ غندے پہ خشوی دا ڈاکٹر صاحب چے وہ ڈیر مسکین او عاجز انسان ہوا او بل دا دے چے سکا سوریا نو پہ دے حوالے سارا مونگ چے کلا دے مقامی کم پولیس چار واقعی دی دے سارا میں خبر شوی دی نو دوی چے کم زمونگ دے ایف پی انویسٹیگیشن اغالا گیا دے تر دے داما نو لا تر دے داما پورے ایف آئی آر ہم ندے درج شوی او دا هم په ګوتا شوې نه دا چې آیا قاتلان څوک دي فایرینګ چا کړی دی. خدا دې چې په خلکو کې ډېر زیات دوک دی غم دی غوسه دی په خلکو کې.
بلخوازی خلک وایي چې د ډاکټر ولی الله له چا سره دښمنی نه وا او تور پورې کوي چې نوموړی د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وجل شوی دی خو امنیتي چارواکو دغه تور رد کړی دی او وایي پر نوموړی ډاکټر وسلوالو ډزې کړي دي. په دې اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې له شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی استازي محسن داوړ د بیطرفه او آزادو پلټنو او ذمہوارو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده.
د میرلی بای پاس سره په سر د فوج او د ترهګرو په منځ کې شپې ډېر ټوله کېږي خو بهرحال اکثر بیا د فوج والا د ځان د تحفظ لپاره بلاین شیډنګ کوي که نه نو دا هغه فیلنګ په ضد کې دی راغلی دی. تیرو سو موندونه دغه شان ته واقعات روان دي او ډېر قیمتي خلک په دې کې لاړل. نیګلیجنس و تو وای مطلب د ظلم او د پربریت اتحاد و تو وای ٹھیک ده. فوج ودا وای چې مثال مونږ یې ټینس تل کې نه کېږي د تحفظ لپاره مونږ فایرینګ کوو خو دا هم څه خبر نشو چې ساته لاندې انسانان نخکاری او مطلب داسې بلایند فایرینګ کوي. د واقعي انکوائری غوښتنه هم کوو چې د دې باقاعده انکوائرو وکړو. مثال کوم چارواکي چې په دې کې ملوث دي.
د سیمې د پولیسو مشر شفیع الله ګنداپور وایي چې د نامعلوم وسلوالو پر ضد مقدمه درج کړې او پلټنې دوام لري. وجل شوی ډاکټر ولی الله په بنو میډیکل کالج کې د پیتالوجي یعنی د وینې د معاینې پروفیسر او یک شنبه او اتوار به له بنو نه میرالی ته د ناروغانو معاینې لپاره شخصي کلینیک ته تللو. په شمالي وزیرستان کې د پروان کال کې د هدپی بریدونو دویمه پیښه ده او په 2000 کال کې د غلطه سلور سلویخت هدپی بریدونه ترسره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په دغه سیمه کې د وسلوالو پر ضد پراخ عملیات ترسره کړي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر قبایلی ځوانان وای په پوهنتونونو او په خاص توګه میډیکل کالجونو کې د دوی په سیټونو د نورو سیمو خلک داخلي کوي او دوی پاتې کیږي. د دې ځوانانو په وینا ډیر داسې خلک چې د دې ضلع نه بهر په خو تعلیمي ادارو کې زده کړې وکړي خو بیا هم د خیبر ډومیسایل جوړ کړي او د دې ځای په ځانګړو چوکیو داخله ترلاسه کوي او د دوی حق وحل کیږي. بلخوا چارواکی وایي ک دا ځوانان ورسره د داسې خلکو په اړه د کره معلوماتو په اساس شکایت جمع کړي نو دوی به په قانوني کاروي وکړي. په دې حق له نور تفصیل سیمې د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ضلع د ایف ایس سی پری میډیکل زده کوونکي وایي چې د پیښور په میډیکل کالجونو پوهنتونونو کې د خیبر ضلع په مخصوصه کوټه باندې هر کال د بندوبستي ضلعو زده کوونکي داخلي اخلي او دوی ترې محرومه پاتې شي. دوی وایي د بندوبستي ضلعو زده کوونکي په غیر قانوني توګه د خیبر ضلع ډومیسایلز جوړوي او داخلو لپاره یې کاروي. نو په کار د حکومت دا ضلع یعنی 2000 او یوشتم سیشن په محل د دغه کار مخنیوي وکړي. د لند کوتل د اف اس سی پری میډیکل پاس یوز د کونکي سناولا شینوار مشال ریډیو ته وای
نورو ازلاو چې کوم سټوډنټان دي چې داغو دواړه پته مستقل او ارزي دواړه د خیبر جنسینه بهر دي هغه بوګز ډومیسایلونه یعنی جالی ډومیسایلونه د ډسټریکټ خیبر د خیبری جنسای غو جوړ کړی او د هغه چې د کنادل تر عزیز مو په سټونو باندې اپلای غانی کوي او صرف دا کال نه بلکې په 2019 او 2013 کال کې هم هغه زمو سټونو وړي زمو په حق باندې ډاکا چول نه مونږه د ډی سی خیبر ته یو لیست پرووایډ کومه غو لور ک چې دا هغه کسان دي چې په کوم باندې زمو تحفظات نو تاسو براه کرم مهرباني وکړئ چې کوم کسانو ډومیسایل لا تر اوسه پورې نه دی ویریفای شوی نو هغه په مستقبل کې نه ویریفای کیږي.
د خیبر یو بل زده کوونکی احسان شاه شینوار وای چې مونږ په پیښور کې شپږ دیرش مخصوص سیټونه لرو او باید دیوازې د خیبر ضلع زده کوونکي پرې واخیستل شي.
ډېر کسان داسې شته چې هغوی فیک ډومیسایلونه جوړ کړي چې زمونږ د 36 سیټونه چې کوم د فاټی دي په هغه باندې خپل سلیکشن کوشش کا. زه دا خبره پر زور مطالبه کړم ډی سی صاحب نه، ای سی صاحب نه، پارلیمنټیرین او چې څومره اعلی حکام دي چې پلیز مونږ دا مطالبه واورئ او که چېرته دا مطالبه زمونږه پوره نشوه
خیبر ڈپٹی کمشنر محمود اسلم سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې کڅوک هم مونږ ته یو تن په ګوته کړی چې ډومیسایل یې په جالی طریقې سره جوړ کړی نو داغه او خپلو انتظامی افسرانو پر ضد به کاروایی وکړو او په بیا بیا به یې پلټنې وکړو.
نو ستاسو پتا توسط سره زده خلکو ته دا وایم چې کده چا صدا سے پزین کې 1% هم شک وی چې یاره پلانکی سړی لس کسانو شل کسانو 500 کسانو سړی ډومیسایل غلط ته فیک ته نو زبې کا یو ځل ویریفیکیشن شوی بیا به حکم او کا په اے سی یا پچا د اعتراض وی ته بلې ته سب ډیویژن په اے سی باندې به حکم چې سوپر دوی مطمئن شوی نی وی مونږه 24 اورز دې پر اویلیبل یو چې خلک راشي چې مونږه بیا ویریفیکیشن نو کو کچا باندې د چا شک او زه خو به خپل طرف نه دا شي انکریج کوم چې کا څوک داسې څه غلطي زموږ په سټاف کې چا کې چرته څوک رو باسي نو زه به ته دا هغه اپریسیشن هم ورکوم یعنی تعریف به کوم او دا خپل تنخواه نه به هغه ته انعام هم ورکوم.
په پیښور کې په خیبر میډیکل پوهنتون او نورو ادارو کې خیبر ضلع ته شپږ دېرش کسانو ریزروډ یا مخصوصه کوټه ورکړل شوې او د خیبر ضلع زده کوونکي وایي باید دا کوټه د یوازې دوی لپاره برقرار وساتل شي او د نورو ضلعو خلک دې پرې نه اخلي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو یوې بلې موضوع ته د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری ویلي دوی به د احتجاجونو او جلسو ترڅنګ د حکومت نسکورولو لپاره د عدالت او پارلیمان لارې هم استعمالوي چې دا راز د ده په وینا د ناجایز غیر آئینی توګه باندې راوستلي حکومت نه ځان خلاص کړي او وزیر اعظم عمران خان استعفا وکړي. بلخوا حکومتي وزیرانو په وار وار ویلي چې وزیر اعظم عمران خان استعفا نه ورکوي او اپوزیشن ګوندونه د خپلو مشرانو د درغلیو پټولو لپاره احتجاجونه او جلسې کوي او غواړي چې حکومت ورسره سجوړ جاړې یا معامله وکړي. په دې حق له تفصیل له سیمې زموږ خبریال سراج ظهیر راکوي.
کراچی کې د جنوري په 14 په خبری کانفرنس کې د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری ویلي د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف حکومت په ناجایزه او غیر آئینی طریقہ راوستل شوی نو دوی به د احتجاجونو ترڅنګ د پارلیمان او دارنګ په نورو لارو هلې ځلې کوي چې دا راوستل شوی حکومت رانسکور کړي. نوموړي د حکومت پر ضد د عدم اعتماد تحریک راوستلو په اشاره وی آئینی طریقہ کول غواړي کاغه پارلیمان وی او کا عدالت وی نو دیو قانون تر لاندې مونږ غواړو چې وزیر اعظم لری کړو او په دې باندې به مونږ د پی ڈی ایم مشروالي په یو صف راولو پی ڈی
ایم کو قیادت کو ایک پیج پہ لے کر آئیں گے.
دا په داسې حال کې چې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم رواني میاشت په 19 په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن مخې ته احتجاج کوي. دا رنگ لدی وړاندې هم دی ګوندونو د حکومت ضد د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې جلسې او احتجاجونه کړي په کوم چې د داخله چارو وفاقی وزیر شیخ رشید احمد د جنوری په 15 په لاهور کې خبری کانفرنس کې وی اپوزیشن ګوندونه د خپل مشرانو د درغلیو پټولو لپاره په حکومت فشار اچوي او دا چې دوی استفاګانی هم نه ورکوي.
نمبر 1 یې استعفی نه
لومړی دا چې دوی به استفاګانی نه ورکوي، دویم دا چې دوی به د سینټ په انتخاباتو کې برخه اخلي، او دریم دا چې په زمینی انتخاباتو کې به هم برخه اخلي، او څلورم ما دا ویلو چې دوی به لانګ مارچ ضرور کوي. مشال ریڈیو چپ اسلام آباد کے دا خبریال اور دا سیاسی چارو شنون کی احسان حقانی نے دا حکومت اور دا اپوزیشن گندن پدی دریز و پختل نو آغا ہوئے.
پاکستان سیاست خو ہمیشہ دا جذبات و پاسر کے پاتشوئے دے چرتے دا جذباتی نارو پا بنیاد چا ووٹ عمر کرے دے نو بیا دا آغ نارو اور دا آغ اہداف پا حصول کے دا خلق کامیاب شوی ندی. اس ہم دا تحریک انصاف دا حکومت راتلون فوراً پس دا اپوزیشن رد عمل چو آغا جذباتی ہو اور ویسے منگ دا نمنو اور منگ بے استقبلیانو تا نزو خو آغسی دیو پخپل اونا کرے شوا. وس هم دیو چه دو وزیرازون دا استفا خبری کئی چرا دی استفا ورکی کنا منگ استفا ورکو دا دوانا اکسٹریم خبری دی نو پدی باندی عمل یعنی ممکن هم نده دیو دا پار خدا دیو دیو دا باو دا پرشر ذریعه پتور باندی استعمالولو کوشش کئی.
دا پوزیشن گندونو وینا دا دا پاکستان تحریک انصاف حکومت پا درغلیو جوڑ دے او دا کال 2013 پا عامو ټول ټاکنو کی ټګی شوی نو باید چی وزیر اعظم عمران خان استفا ورکړي او لدی رستو پاکی اور انی ټول ټاکنی وکړي شي. خو حکومت او الیکشن کمیشن دا تورونه رد کړي او حکومت وای اپوزیشن ګوندونه د جوړجاړي غوښتو لپاره د جلسی او جلوسونه کوي، خو حکومت بور سره چرته هم جوړجاړي و نه کړي.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه کې هم په سیاسي موضوع یو بل رپورت د حکومت خلاف په پاکستان ډیموکراټک موومنت یا جمهوریت غورځنګ کې شامل غټ سیاسي ګوندونه وای په 19 جنوري با په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن دفتر مخې ته خپل یو ورځنی احتجاج کوي او په دریز کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. بلخوا پوهان وای چې د احتجاج به کومه ګټه مخې ته رانشي ځکه چې اپوزیشن یو موټی نه دی، خو حکومت بیا ویلی که اپوزیشن ګوندونه د دغه احتجاج په وخت کې بدامنی کوي نو پر ضد به یې قانوني کاروایی کیږي. په دې حقله تفصیل د اسرار علم محمد نورو.
په پی ډی ایم کې د شامل ګوند مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد اقان عباسی وایي د الیکشن کمیشن دفتر مخې ته د دوی د احتجاج هدف کمیشن ته دا ور یادول دي چې د شاوخوا شپږو کالو راهیسې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف خلاف د الیګل فارن فنډینګ یا د غیر قانونه بهرنیو مالی مرستو قضیه له ځنډ سره مخ ته او زر تر زره دې فیصله کړي. عباسی په خالی ورځ مشالې ډوته وویل حکومت یې له احتجاج نه شي منی کولې.
احتجاج د دې لپاره دی چې الیکشن کمیشن ته معلومه سي چې ولس انصاف غواړي. همدې الیکشن کمیشن په شپه شپه کې د مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي او نورو اپوزیشن ګوندونو خلاف فیصلې ورکړې دي، خو د تحریک انصاف خلاف پر ثبوتونو ولاړ کیس فیصله نه کوي. تحریک انصاف خپل منلې ده چې ایجنټانو به یې بهرنۍ غیر قانوني چندي او پیسې ترلاسه کړې وي، بل دا چې حکومت څه کاروایی کوي نو ودی کړي، خو ولس له احتجاج نه سي منع کولای ځکه چې دا یې قانوني او آئینی حق دی.
عباسی جا تکړه کب فارن فنڈنگ کیس کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف خلاف فیصله راځي نو حکومت یې ختمی دی شي. د په خبره ځکه په 19 جنوري د دوی احتجاج مهم دی او د ګوند مرستیاله مشره مریم نواز به پکې اهم ګډون کوي، خو په جمهوری غورځنګ کې شامل د بل سیاسي ګوند پیپلز پارټي سینیټر بهرمن تنگي په شنبه ورځ مشالې ډوته وویل چې د ګوند یو مشر آصف علي زرداری بیمار دی او قبل مشر بلاول بټو زرداری هم سیاسي مصروفیات درلودل، نو کېدای شي چې دواړه مشران په یاد احتجاج کې ګډون ونه کړي. البته نوموړی وایي د ګوند نور مشران غړي یې په احتجاج کې برخه اخلي او حکومت یې د پرامن احتجاج مخه نشي نیولې.
او پاکستان پیپلز پارٹی چې کومه دا یا زموږ نور جماعتونه چې دغه په یقین لري چې ادارو سره ټکر موږ نه غواړو، موږ ماته قانون په لاس کې نه لرو، موږ غواړو چې یاره موږ د کم از کم خپل پروټیسټ ریکارډ کو او د عوامو نمائندګي موږ.
په پی ډی ایم کې د شامل یو بل ګوند جمعیت العلماء اسلام او فی ګوند یو مخکخ مولانا تورامان په خالي ورځ مشالې ډوته وویل د کورونو چارو وزیر شیخ رشید لا دړکو نه ویریږي او د الیکشن کمیشن مخې ته خپل احتجاج خپل خلاص مټ تر سره کوي.
جمهوری ادارې هم دغسې دمکیانې اپوزیشن ته ورکړي له مخې دا خو مناسبه نه ده، اپوزیشن جو کوم لار نیولې دا احتجاج دار ته احتجاج د جمهوریت حق دی.
دارو صلح هغه دا چې د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید په جمعې ورځ په لاهور کې یو خبري غونډه ته په وینا کې ویل کا اپوزیشن ګوندونه د احتجاج پر مهال بدامنی پیدا کوي نو پر ضد به یې قانوني کاروایی کوي.
لیکن اگر آپ قانون کو
که تاسو قانون او امنیت په خپل لاسو کې اخلي نو قانون به هم په حرکت کې راځي نو باید چې څوک د غلط فهمي ښکار نشي.
یہ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے.
په اسلام آباد کې سیاسي چارو پوه محمد مالک په خالی ورځ مشال ډوته ویل حکومت به کوشش کوي چې په ضلعو کې په ځای کچا خلک منی کړي چې په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن دفتر مخې ته د پی ڈی ایم په احتجاج کې برخه وانخلي. نوموړی وایي پیپلز پارټي چې غواړي خپل د سند حکومت وژغوري د مشرانو یې په احتجاج کې د ګډون نه کولو مبینه راپورونه ښایي چې په پی ڈی ایم کې شامل ګوندونه یو دریز نه لري چې له وجې یې ښکاري نه چې یاد احتجاج به کومه ګټه ورکړي.
اسلام آباد ته به راشي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان هم په سرخار کې د حکومت خلاف دوه اونۍ درنه ورکړې وه نو څه وشول بیرته لاړو.
اپوزیشن ګوندونه د الیکشن کمیشن دفتر مخې ته احتجاج ځکه کوي چې دوی وایي حکومتي ګوند پاکستان تر کې انصاف په غیر قانوني توګه له بهر هیوادونو چندې او پیسې اخیستي او کمیشن دې د دوی خلاف کیس فیصله کړي. د مسلم لیگ نون ویاندې مریم اورنگزیب په 14 جنوري په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته ویل چې زرک انصاب اکاونټونو ته له درویش ناقانونه بهرنیو بینکي اکاونټونو پیسې ورغلي دي. خو د جنوري پر 14 د الیکشن کمیشن د جانچ پرتال کمیټې ته ترک انصاب لخوا په خپل وروستي جواب کې ویل شوی چې ذمواري پر هغو ایجنټانو ده چې دا بهرنۍ چندې یې ترلاسه کړې وي او د دوی په خبره عمران خان ایجنټانو ته سپینه کړې وه چې دوی ناقانونه پیسې نه اخلي.
دا مشال ریڈیو دا
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو یو بل رپورټ ته جنوبی افریقا د کرکټ لوبډاله د جنوري په شپاړسمه کراچۍ ته رسیدلې ده. د پاکستان کرکټ بورډ چارواکي وایي د ټولو لوبغاړو د کورونا ټیسټ شوی او نتیجو راتلو پورې دوی په قرنطین کې دي. د پاکستان او جنوبی افریقا کرکټ لوبډالو ترمنځ به اولنۍ لوبه د جنوري په 26 په کراچۍ کې کیږي. په دې حقله نور تفصیل له کراچۍ زموږ خبريال نیاز علي خان راکوي.
د جنوبی افریقا د کرکټ لوب ډلا 14 کال وروسته پاکستان ته راغلی ده. د پاکستان کرکټ بورډ ویان عماد احمد حمید وایي چې دوی ډیر خوشاله دي چې پاکستان کې نړیوال کرکټ بیرته روانيږي او دا سلسله به نور هم په وړاندې وغځولي شي.
ساؤتھ افریقا کی کرکٹ ٹیم 13 سال سے زائد عرصے کے بعد پاکستان کا دورہ کر رہی ہے.
پاکستان کا دنور حیوادنو دا کرکٹ لوب ڈلی اور لوبغاڑی ہم روان دی. دا جنوبی افریقی دا کرکٹ لوب ڈلا 42 سال اور اسی زیاد وقت رستو پاکستان دورہ کروی. دا دین مخی دا جنوبی افریقی کرکٹ لوب ڈلی پا ستمبر اکتوبر کال 2001 کی دا پاکستان سرا لوبی دلی وا او اس سوال اسکال رستو دا جنوبی افریقی کرکٹ لوب ڈلا دا دوار ٹیسٹ سیالو او دا دری ٹی ٹوینٹی سیالو دا پارا کراچی تا رسیدلی دا.
پاکستان کے دورے کے لیے کراچی پہنچ چکی ہے.
دا جنوبی افریقی کرکٹ لوب ڈلا دا جنوری پشپاڑسما سہر کراچی تار رسیدلی. دا پاکستان کرکٹ بورڈ چارواکی وائی چی دا ٹھولو لوبغاڑو دا کرونا معائنے ہم شوی دی. دا ہغے دا راپور اتلو پوری با ٹول لوبغاڑی پا قرنطینہ کی پاتی کڑی شی. دا پاکستان او دا جنوبی افریقی کرکٹ لوب ڈلو لومبئی لوبا پا پشپگشتما جنوری دا کراچی پا نیشنل لوب غلی کی اوشی. دویما سیالی با پا سلورما پرورے راول پنڈے کی او دری ٹی ٹوینٹی سیالی با پا یولسم دیالسم او سوالسم پرورے پا لاہور کی کیگی. په پاکستان کې نړیوال کرکټ هغه وخت ادریدلې وو چې د مارچ میاش کال 2009 کې په لاهور کې د سریلانکا کرکټ په لوب ډله وسلوال بریج شوی وو. د هغې وروسته پاکستان ته د نړیوالو کرکټ لوب ډلو د راتلو لړۍ ادریدلې وي. خو بیا په کال 2018 کې د زمباوي، په کال 2019 کې د سریلانکا او په 2006 کې د بنگلاديش کرکټ لوب ډلې پاکستان ته راغلي وي او بیا د پاکستان سپر لیگ په سیالو کې هم ځنی نړیوالو لوبغاړو برخه اغستې وه. د جنوبی افریقا د کرکټ لوب ډلې پاکستان ته پراتګ د کرکټ مینوال وایي چې دوی خوشاله دي چې پاکستان ته یو ځل بیا نړیوالې لوب ډلې راځي او د کرکټ لوبغالي بیرته آبادېږي.
زمانوم ګوهر علي دی او د افریقا ټیم راغلی پاکستان ته ډېر موده پاسه
اچھے کہ ہوئے دا ٹیسٹ میچ تھے زمو ہو لکہ لگی ٹی 20 ون ڈے ہوگا ہوٹل پنجاب کے ہو زدل تب انجوائے کو گراؤنڈ تو ہنوشت لے اور دل تب ٹی وی پہ انجوائے کو بس
زمانو متا رحمان دے اور زدل تے یونیورسٹی کے سبق وے ما مخکی منگ پی ایس ایل تا ٹکٹ نا اگستی ہو بیا سمسل راغلے وا او سم چھ دینو منگ ہوئے چھ دیم ٹیم راغلے دی منگ بدل تا میچ پ گراؤنڈ کے کتلے وڑے مزہ بھائی کڑے وا ہو اجازت نشتا نو بس بل سلار خونیشتا نو
پاکستان کرکٹ بورڈ چارواکی وائی چ روان کال بعد شلمی پرورینا تر دوشتم مارچ پوری دا پاکستان سپر لیگ دا سیالو لوبی ہم پیلی گی او دو حس کوی چنور نڑیوال لوبغاڑی ہم پاکستان تراولی او پا پاکستان کی دا کرکٹ ادری دلی لڑائی بیتا روانشی نیاز علی مشال ریڈیو کراچی
دا مشال ریڈیو خبرونو کی دروانی گلی نمائی تاور سیدلو پا پیخور کے دا ما خام پنزنی میں بجے شوی انیس اجمل را سر سٹوڈیو کے دا خبرون لنڈ استیاورو
دا بلوچستان حکومت د پختون ژغورنې تحریک یو مشر ثنا اعجاز له صوبې وستلې ده. هغې نن مشال ریډیو ته وویل چې په ژوب کې د یوې لایبرری پرانیسته کوله چې پولیسو ونیوله او ورته یې وویل چې هغې ته بلوچستان ته راتللو اجازه نشته. پولیسو تر اوسه په دې راسه نه دي ویلي. د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو په اتحاد کې شامل د مسلم لیگ نون ګوند یو مخکښ شاهد خاقان عباسی وایي د جنوري په 19مه د انتخاباتي کمیشن مخې ته د احتجاج مقصد یې دا دی چې دا کمیشن د واکمن تحریک انصاف ګوند د غیر قانوني بهر ملکي مالي مرستو د مقدمه فیصله زر تر زر وکړي. اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې تحریک انصاف له بهرنیو هیوادونو په غیر قانوني توګه چندې اغستي، خو تحریک انصاف وایي چې په مالي حساب کې د تېروتنو ذمهواري به په هغو ایجنټانو وي چې ګوند له یې چندې راغونډې کړي. افغان چرواکی وای نن سحر د کابل خار د لسم امنیتی حوزې اړوند د تای منی سیمې په لسم سړک به ججانی وشل شوې دي. تر اوسه د پیښې ذمہواری چا نه ده منلې. په پاکستان کې په تیر شواروس کې د کورونا ناروغۍ له وجې نور درې څلوېښت کسان مړه شوي چې ورسره د مړو ټوله شمېره له 1950 ته رسېدلې. دغسې په دې هېواد کې په تېرو 24 ساعتونو کې د کورونا نور 2521 کیسونه ثبت شوي. د پاکستان د هوا بازی وزیر غلام سرور خان ویلی د هیواد ملي هوایي شرکت پی آئی اے په 2015 کال کې له ویتنام څخه دوه الوتکې په کرایه اغستې وې، خو د کورونا وبا له وجې د تیر کال کرایه ورنکړل شوه. نوموړي د خبرې پرون رسنیو ته لاغ وروسته وکړې چې د ملیشیا چارواکو د جنوري په 15مه د پی آئی اے الوتکه په کوالالمپور کې د برطانیې عدالت د 14 ملیونه ډالرو د کرایې نه ورکولو د کیس له وجې ونیوله. او برطانیا د وسترو صنعتي هوادونو جی 7 د سرمشري سي قربتوب لپاره د پلانونو اعلان کړی دی. دا به د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې د مراسمو وروسته د جی 7 هوادونو لومړی رسمي غونډه وي.
د انیس اجمل نامو د دې سات د خبرونو لنډیز واوریده او اوس ورزو د ریپورتونو لړۍ ته. د خیبر پښتونخوا حکومت د قبایلي ضلعو په کالجونو کې د زده کړو لپاره د دویم شفټ شروع کولو اعلان کړی. د صوبې د لوړو زده کړو او اطلاعاتو وزیر کامران بنګش مشال ریډیو ته ویلي چې دا منصوبه به د راتلونکي تعلیمي کال نه شروع کیږي او د دې لپاره په سمدستي توګه په ارزي بنیادونو د لیکچرانو برتي کولو لپاره پیسې ایښودل شوې دي. بلخوا د حکومتي اسنادو له مخې په زمشو ضلعو کې داسې 9 کالجونه شته چې پکې د سلونه د زده کوونکو شمیره کمه ده، خو کامران بنګش په دغه اړه وایي چې دې کالجونو کې د زده کوونکو د شمیرې زیاتولو لپاره به د اګاهۍ او داخلو مهم پیلوي. بلخوا کارپوهان وایي چې په زمشو ضلعو کې په سیاسي بنیادونو هغو سیمو کې کالجونه جوړ کړل شوي دي چې ضرورت یې نه و او هغه سیمې محرومه پاتې دي چېرته چې ډېر ضرورت و. تفصیل د مجید بابر رپورټ کې اورو.
د خیبر پښتونخوا حکومت د راتلونکي تعلیمي کال نه د زمشو قبایلي ضلعو په کالجونو کې د دویم یا مازیګری زده کړو شروع کولو اعلان کړی. د حکومت په خبره دا پریکړه یې د زمشو ضلعو په کالجونو کې د زده کوونکو د موجوده سوکونه د داخلو لپاره د زیاتو درخواستونو په وجه کړې ده. د جنوري په 14مه له مشال لیدو سره په خبرو کې د لوړو زده کړو لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار او د اطلاعاتو وزیر کامران بنګش د دې پریکړې په اړه وویل چې په زمشو ضلعو کې د نو کالجونو جوړولو لپاره پیسې ځانګړي شوې دي، خو نوي تعمیرات به وخت اخلي، نو ځکه یې په کالجونو کې د دویم شفټ شروع کولو پریکړه کړې. خو پښتنه دادا چې آیا د زمشو ضلعو کالجونو کې دومره ښوونکي یا استادان شته چې څومره د دې پروژې لپاره په کار وي؟ په ځواب کې کامران بنګش وایي
ازلاو کې چې کم دی که نه هغه کې کالجز داسې دي چې هلته کې لکه دا چې کم کالج ما دوره کړې وه نو په دې کې تقریبا 1900 نه زیات اپلیکیشن راغلي او مونږ صرف 300
اسٹوڈینٹس اکوموڈیٹ کول شروع کرنا دکہ چہ تے کیپیسٹی کم نہ نشتا ما اناؤنسمنٹ کو چھ نیکسٹ اکیڈمک سیشن نہ بہل تے سیکنڈ شفٹ شروع ہوئی پہلے نے خبر ا دوما ان تے کہ ٹیچر شارٹیج دے نمونگا یو ایڈ ہاک میکانزم ور تے اناؤنس کرے دے چھ تقریبا 10000 روپے ومونگا دا اگ لوکل ایریا چھ کم تعلیم یافتہ لکان دی اگی کو پراپر یو ٹیسٹ اور میرٹ سسٹم بدے مانے باغی ریکروٹ کی گئی ٹیمپریریلی کانٹریکٹ مان اگی بڑی کالج کی دی ٹیچرز ڈیفیشنسی پورا کی نو دات ور ڈیسیژن سی کم دے دا زمون موجودہ اگی اگ کالج اس اناؤنس کری دی کم دے کالج کی ضرورت دلس کے سامنے
قبیلی دلو کی دم رزد گون کی شتا چورت پکالی جنو کی دا دویم شفٹ شروع کول ضروری دی ندیدی پختنی پا زواب کی دا خیبر دا تعلیم دا سانگی زلی مشر نثار محمد خان وویل چی دا حکومتی پریکر سربا پا قبیلی دلو کی دا لوڑ زدکلو پر مخ لارا حوار شی
مخصوص سیٹوں نے پچاس سیٹی جب سیٹ دارا یا 100 سیٹوں نے یا 200 سو دی تو مشمان زیادتی مان کیا نہ کور کی دونوں فیس بھی سر سنا کلاس روم سنا
خو په پیښور کې د جنگ ورځپاڼې ریزیډنٹ ایډیټر ارشد عدید ملک وای چې په زمشو ضلعو کې د کالجونو د کچې د تعلیم پر مخ کې تر ټولو لویه ستونزه په سیاسي بنیادونو په جغرافیایي توګه د کالجونو جوړول دي. د ده په خبره دا مهال په زمشو ضلعو کې 9 داسې کالجونه دي چې پکې د سلونا کم زده کوونکي دي او په یو زده کوونکي د صوبې د خزانې نه تر 1.5 لک روپو سالانه مصرف کیږي. ارشد عدید وویل چې هغه دا خبرې د حکومتی اسنادو په بنیاد کوي. د دې په خبره ما حکومت نه د رائټس ټو انفارمیشن اکټ په بنیاد دا پوښتنه کړې و چې دا مهال د صوبې په کومو کالجونو کې د سلونا کم زده کوونکي دي.
زموږ صوبې کې درې قسمو کالجز دي. یو داسې کالجز دي چې هغه کې ټوټرز نشتا، مطلب داسې تیر کالجز دي چې د نارت او ساوث هم پکې شامل دي، باجوړ هم پکې شامل دي. چې دلته داسې کالجز دي چې نارملی 30-40 یا 50 یا بعضې ډېر کم سٹوڈنٹس دي. هلته بلډنګ جوړ شوی دی، هغه باندې ډېر خرچه شوی دی، بیا ټیچرز پکې شته، بجټ وته زیږې انولي. دویم کالجز داسې دي چې هغه کې ماشومان زیات دي او زه کم دي. پولیټیکل بیسس باندې دای دا کالجز جوړ کړی دي، دا نه قتلې چې بای دلته ضرورت شته او کنه شته. چې کم ځای کې ماشومان زیات دي پکار دي الته بل بلډنګ جوړ شي، الته بل کالج. خو چې کم ځای کې ضرورت نشته، والدي الته یو کالج شته، هغه سره بل کالج جوړول اوس فائدہ نه کوي. رائټ ټو انفارمیشن اکټ لاندې ما دي نه غوښتي وه، خو دوی هغه ډیټا ما نه کړې. هغه ډیټا کې چې کم دی دی کې سټوډنټ ریشو ما ته پوسټ کړی وه چې کالجونه داسې څومره دي چې هغه سل نه کم ماشومان دي. نو دوی 13 کالجز ولیکل. بیا مې ورته وویل چې دوی 13 کالجز بجټ اینوئل بجټ څومره دی. نو دوی ما ته هغه پیسې ولیکلې چې دومره دومره دي. نو بعضې کالجز کې خو ماشوم هم نشته. ما سره دا ډیټیل چونکه آفیشلی راغلی دی نو ما سره شته.
د لوړو زده کړو لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار او د اطلاعاتو وزیر کامران بنکش وایي چې د زمشو ضلعو په تعلیمي ادارو کې د تکنیکي عملی پوره کولو په موخه یې تر دا مهال 325 میلیونه روپۍ مصرف کړي دي. د ده په خبره په تیر 2020 کال کې 1.5 میلیونه روپۍ د زمشو ضلعو زده کوونکو ته د تعلیمي وظیفو په مد کې ورکړل شوي دي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې اونیز پروګرامونه
روخانه مستقبل
پر لسنیمو بجو،
د مشال مرکه
پر یونیمو بجا،
پام کوا
پر دوو بجو،
د مشال پنوم
پر دونیمو بجو،
سندره جادوګری
پر درینیمو بجو،
روختیا او درملنا
پر څلورو بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې یعنی د ګل د ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو بریده. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت پخوانی معین پوهنوال ډاکټر ګل حسن ولیزه چې یو اونۍ مخکې په جرمني کې د ورپېخې اوږدې ناروغۍ له وجې وفات شوی و، جنازه یې د خالی په ورځ په ماسپخین خوست ته ورسېدل او خاورو ته وسپارل شوه. نوموړی 4 کاله د لوړو زده کړو وزارت مالی و اداري معین او له مخکې او له هغې نه وړاندې د 5 کالو لپاره په خوست کې د شیخ زید پوهنتون رئیس پاتې شوی دی. په دې هکله له خوست زموږ خبریال نجیب الله الوخیل نور تفصیل راکوي.
د لوړ زده کړو وزارت پخوانی مالی او اداري معین پوهانوال ډاکټر ګل حسن والیزی چې اونۍ مخکې د ورپېخې ناروغۍ له کبله په جرمني کې وفات شوی و، جنازه یې خوست ته انتقال او خاور ته وسپارل شوه. د خوست شیخ زاید پوهنتون یو تن استاد ډاکټر ګلنواز چې د پوهانوال ګل حسن والیزی سره 15 کاله مرستیال پاتې شوی و، مشال راډیو ته وویل ښاغلي والیزی د خپل پیاوړي مدیریت او ښو اړیکو څخه په استفادې دا پوهنتون له 4 پوهنځیو 14 فاکولټو ته لوړ کړ.
شیخ زاید پوهنتون یې د نړۍ د پوهنتونونو سره یو سیال پانتون وګرځواله. شیخ زاید پانتون د جرمنی د بخم پانتون سره یو پیژندل شوی پانتون وګرځواله. شیخ زاید پانتون د امریکا د بال سټیټ پانتون سره، د امریکا سنج سټیټ سنخوسه پانتون سره یو پیژندل شوی پانتون وګرځواله. د د یو زرینه دوره ده چې نه مخ کی وا او نه دا دوره به بیا تکرار شي. د د تحمل او د د د هرچا معقول نظر ته هوګ نیول، تعادل ساتل یو ځینې خاصه وا چې ډیر کم تر سترګو کیږي.
د پانتون قائد استاد پوهان ګل محمد جنازی چې د ګلحسن والیزی ټولګیوال پاتې شوی وایي، نوموړی په خپل مسلک ډیر برلاسی کادر وو او له سیاسي ډلو ټپلو یې ځان ګوښه ساتلی وو.
مرحوم ګلحسن والیزی چې موږ په کوټه کې وو، یو زه وم، دوه درې نفر نور وو، همیش ما توصیه کوله چې په هېڅ ډله ټپله کې به نه داخلیږو، خپل درسونه به وایو، خپل مسلک کې به ځان ښو، تر څو چې په خپل وطن کې په خپل مسلک کې ښه خدمت وکړو. هر څوک چې مړه کېږي صفات کېږي چې سړی وو. مرحوم ګل حسن والیزی واقعیا ښه شخصیت وو، په وطن مین شخصیت وو، غټه ضیا وه.
د خوست شیخ زاید پوهنتون یو بل استاد پوهان بادشاه زرعبدالی د پوهنتون له مشرتابه او د لوړو زده کړو وزارت وغوښتل چې د پوهنوال ګل حسن والیزی په نوم د دې پوهنتون یوه علمي اداره، مرکز یا روغتون ونوموي.
د شیخ زاید پوهنتون په رهبرۍ او د لوړو زده کړو په وزارت غږ کوم د دې مایک له لارې چې د ډاکټر صاحب ګل حسن والیزی په نوم زموږ د پوهنتون په داخل کې یو علمي مرکز، یو پوهنځای، یو کتابخانه او یا شپخانه، یو صد د په نوم کې، ځکه د داسې سړي د شخصیت باید تل ژوندی وي او نور موږ باید د دن هدیر سزده کو.
د خوست شیخ زاید پوهنتون رئیس پوهنمل حسین ګل اریوبی هم په خپلو خبرو کې ګل حسن والیزی یو علمي او اکاډمیک شخصیت وباله او د دې مړینه د ټول هیواد لپاره یوه لویه ضایعه وبلله.
په تاسف سره باید ووایو چې نن د ډاکټر صاحب والیزی د جنازې مراسم وو، موږ یوه علمي څیره د لاسه ورکړه. د یو اکاډمیک شخصیت و نه تنها د شیخ زاید پوهنتون لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره یوه لویه ضایعه وه. د ده په نوم به په شیخ زاید پوهنتون کې یو علمي مرکز چې د دوستانو خوښه وي، د ده په نوم به موږ ونوموو چې د ده یاد موږ سره تل پاتې وي.
مرحوم پوهانوال ګل حسن والیزی له آلمان څخه هیواد ته له راستنېدو وروسته په 1946 لمریز کال کې د شیخ زاید پوهنتون رئیس وټاکل شو او 15 کاله یې په دې سیمه دنده اجرا کړه. وروسته د لنډ وخت لپاره د کابل پوهنتون سرپرست رئیس او 4 کاله د لوړو زده کړو وزارت اداري او مالی معین و. نوموړي د عضوي کیمیا په برخه کې په جرمني کې د دکترا تر کچې زده کړې کړې وې او 4 عنوانه علمي او مسلکي آثار لیکلي دي. د چارواکو په وینا د معینیت په دوره کې د افغانستان د پوهنتونونو د زیربناوو او کیفي لوړوالي او د هیواد د اکاډمیک نظام د پیاوړتیا لپاره د پام وړ هڅې کړي دي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو، د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته وایي، په خیبر پختونخوا کې دا وخت په سلګونو او په پاکستان کې په زرګونو داسې ځوانان دي چې د پی ایچ ډی ډیګری لري خو روزګار یې نشته. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د روزګار بندوبست یې ورله وکړي. دوی وایي د لسم، دولسم، څوارلسم او شپاړسم ډیګری لرونکي بیروزګاره کسانو شمیر خو بیا په لکونو کې دی. بلخوا حکومتي چارواکي وایي په دومره زیات شمیر کې ځوانانو ته نوکری ورکول ګران دي، خو دوی کوشش کوي چې د ځوانانو ته د خپل کاروبار شروع کولو په هدف قرضې ورکړي. نور حال د اسرار الله مومن رپورټ کوي.
د پیښور ظاهر شاه چې د تایلند کینګ مونګ ټ پونتون څخه یې په 2019 کال کې د ریاضي بدسانګ کې پوسټ ډاک یا ل پی ایچ ډی پورته زده کړې کړي. وایي دا وخت په خیبر پختونخوا کې په سلګونو پی ایچ ډی ډیګري لرونکي کسان بیروزګاره ګرځي. ظاهر شاه چې په لکی مروت پونتون کې یې د مرستیال پروفیسر څوکۍ ته کاغذونه جمع کړي. په زیارت ورځ یې مشال ډو ته وویل چې په دې پوهنتون کې دا وخت یو څو څوکۍ خالی دي چې ورته لسګونه پی ایچ ډی ډیګري لرونکو کسانو اپلای کړي یا یې ورته خپل تعلیمي اسناد جمع کړي دي.
کیمستري، ایجوکیشن، میتھس، فزیکس، پولیټیکل ساينس، زوالوجي، کمپیوټر ساينس، بزنس اینڈ مینجمنٹ په دې کې دې پوسټونه اناؤنس کړي دي. کنه درې درې پوسټونه په باندې کې یو پوسټ دی، په دې نورو کې درې درې پوسټونه دي. نو کیمستري کې 118 PhDs او په دې کې پوسټ ډاک هم دی اری اپلای کړی دا. ایجوکیشن کې 23 کړی دا. په میتھس کې 50 ډاکټران دی اپلای کړی دا. په فزیکس کې 9 دی. پولیټیکل ساينس کې 21 دی. زوالوجي کې 37 دی. کمپیوټر کې 14 دی. بزنس اینڈ مینجمنٹ کې 39 دی. په باندې کې یو سیټ دی او هغه 29
ډاکټران دی اپلای کړی دا. د چارسدی رشید جان چې په 2006 کال کې یې د چین له یو پونتون څخه په بایولوژي څانګه کې پی ایچ ډی کړی. وایي دا وخت دا او نور شپږ ورونه یې بیروزګار دي. نوموړي په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل چې پلار یې مړ دی او د کور د ګټې وټې هیڅ وسیله نه لري.
حالات چې ګوري چې بیا بغیر نه کریئیټ کیږي او ګرانین ډېر زیاته ده. نو دا سره
په پاکستان کې د پی ایچ ډی یا ډاکټرۍ ډیګری لرونکو سازمان وایي دا وخت په دې هیواد کې څه باندې 3000 پی ایچ ډی ډیګری لرونکي کسان بیروزګاره دي چې څه باندې 400 یې په خیبر پختونخوا کې دي. په اسلام آباد کې د پاکستان پی ایچ ډی اسوسیشن مشر ډاکټر شیر افضل چې په 2019 کال کې یې پی ایچ ډی کړی او اوس هم بیروزګاره دی وایي یاد کسان زیاتره هغه دي چې 2015 کال څخه تر اوسه پورې یې په کیمستري، فزیکس، ریاضي او نورو ساينسي مضمونونو کې د ډاکټرۍ ډیګري ترلاسه کړې دي. نوموړي په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل چې له 2014 څخه د پورته ډیګري لرونکو ځوانانو شمیر خو بیا ډیر زیات دی. البته نوموړی وایي حکومت ورته د روزګارونو هیڅ بندوبست نه کوي.
موږ چې کله هم د حکومتي وزیرانو سره ملاو شوي یو نو مو ورته ویلي دي چې په ادارو کې د ړومبی هغو کسانو ته روزګار ورکړل شي چې د پی ایچ ډی ډیګري لري، خو هغو تر دې دمه په دې لړ کې کومه پالیسي نه ده جوړه کړې.
موږ هڅه وکړه چې د پاکستان د منصوبه بندۍ، پرمختګ، اصلاحاتو او ځانګړو اقداماتو وفاقي وزیر اسد عمر او نورو وفاقي وزیرانو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو او زونو زمګ فون پورته نه کړ. البته د خیبر پختونخوا د ځوانانو چارو حکومتي څنګه یا ډایریکټریټ اف یوت افیرز مرستیال مشر نعیم ګل په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل چې دا وخت د خیبر پختونخوا څخه باندې 50% ځوانان بیروزګار دي. که څه هم نوموړي ته په دې ځوانانو کې د پی ایچ ډی ډیګري لرونکو یا نورو تعلیم یافته ځوانانو شمیر معلوم نه وو، خو زیاته یې کړه چې دوی سلګونو ځوانانو ته قرضې ورکړي. خو د په خبره د بیروزګار ځوانانو شمیر په لکونو کې دی. نوموړی وایي دوی به هڅه کوي چې لومړیتوب زیاتو لوستو ځوانانو ته ورکړي.
د خیبر پختونخوا امپیکټ چیلنج پروګرام وایي کې موږ د ځوانانو ته تقریبا 10 لاکھ، 4 لاکھ، 12 لاکھ، تقریبا 20 لاکھ پورې ته موږ ګرانټ ورکړل د خپل روزګار لپاره. لکه نن سبا چې دی څومره ګریجویټ چې دی هغه فارغېږي، تقریبا هر کال چې دی په زرګونو ګریجویټ فارغېږي. نو ټولو دپاره خو ګورمنټ جاب چې دی پرووایډ کول هغه ممکن نه ده. دیو جن موږ کوشش دا کوو چې دا ځوانان خپل کاروبار شروع کړي او خپل خوباندی ودري.
د خبر پختونخوا د ځوانانو چارو حکومتي څانګې مرستیال مشر ته پر دې اړه هم معلومات نه وو چې دوی څومره ځوانانو ته د روزګارونو شروع کولو لپاره قرضې ورکړي یا به څومره ته او کله ورکوي. خو دوی وایي چې د تیرو حکومتونو د ناقصه پالیسیو او کورونا وبا له امله زیاتره ځوانان بیروزګاره دي. بلخوا بیا اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې موجوده حکومت د دوی خلاف د انتخاب په سیاست بوخت دی او ځوانانو ته د روزګارونو ورکولو لور ته یې هیڅ پام نشته. د پاکستان ډان وسپاڼه وایي چې په مالي کال 2020 کې به د دې هیواد د بیروزګاره کسانو شمیر 6.15 میلیونه ته ورسیږي چې پکې زیاتره تعلیمي ډیګري لرونکي ځوانان دي. ورسپاڼه وایي چې د بیروزګاری یو غټه وجه دا هم ده چې په دې هیواد کې زیاتره تعلیم پا
په جدید او نړیوال معیار پوره نه دی چې لکبل یې زده کوونکي په هیواد دننه او نړیواله کچه غټ روزګارونه نشي ترلاسه کولی. دوی دا هم وایي حکومت ته پکار دی چې زده کوونکو ته له ډیګرو سره سره هنرونه هم ورکړي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو نه بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومی لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریډیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې ته موږ
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په داسې حال کې چې د تیرې سمودې نه د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې تشدد او بېقراری زده کړې اغېزمنې کړې دي او په تعلیمي ادارو دننه سختریزي زیاته شوې ده. د پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې د نوي کول پښتنو ته د جواب ورکولو هغوی کتاب لور ته د بللو لپاره مطالعاتي بحثونه یا سټډي سرکلس کېږي. په دې مباحثو کې په کتابونو د بحثونو سره سره د پښتنو په تاریخ، کلتور، اقتصاد او سیاست هم خبرې کېږي. په دغه اړه د شاهین بنیري رپورټ اورو چې پیل یې د کرن خان په آواز د ممتاز اورکزي له کلامه کېږي.
زندگی ڈیرا دا ہسینا او لونگینا
د کال 1903 د لسیز رهسه په افغانستان کې جنگ او بیقراری کې یو خوازانی او مالی تاوانونه اړولې دي. نو بل خوې ټولنه هم ماته کړې ده چې اغیزې د کرخې د اړخته د نشئی موادو او کلاشنکوب کلچر په شکل کې رامسته شوې ده. د سغدریزه دغه چپې د تیر رسول لسیز رهسه د پښتونخوا سیمې هم نیولې دي چې په نتیجه کې په سلګونو سکولونه لمنځه لاړل، کتابونه د بندیزونو د لاندې راغلل او په لیکوالانو او سندرغاړو بریدونه ترسره شو. خو اوس د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر ځوانانو او پیغلو د خپلې علمي تندې ماتولو او ذهنونو رڼا کولو لپاره د مطالعاتي بحثونو یا سټډي سرکلز لړۍ پیل کړې ده. وګما فیروز د تورسرو صدر په نوم د یوې ادارې مشره ده او په سوات او پېښور کې په کتابونو د تبصرو او لیکوالانو سره د بحثونو لپاره غونډې را جوړوي. هغه وایي مرامې په نوي کل کې د تنقیدي شعور وده او د رښتیاو لټون دی.
مونږ چې کومې سټډي سرکلې کوو په هغه کې زموږ کوشش دا وي چې داسې موضوعات لکه تاریخي کتابونه شو یا داسې چې تنقیدي نظر نه لیکلی شوي یو کریټیکل پوائنټ آف ویو نه یا ریسرچ بیسډ ریسرچ آرټیکل یا کتابونه وي چې هغه د ماډرن دور سره داغه یو تړون لري او موږ غواړو چې دا خلک وګوري. په دې کې مختلف علاقو ځوانان، پیغلې، دانشوران، لیکوالان، ښځې او سړي ڈسکشن کوي، راغونډیږي او دې لپاره زموږ طریقه دا وي چې موږ کله دا کتاب یا ریسرچ باندې خبرو وکړو، هغه نه پس خیره کې بیا ټول کینی او داسې یو کتاب سجیسټ کوي چې هغه غواړي چې دا نور خلک هم وګوري.
د پښتو په کتابونو او پښتنو ته په ورپې خستونزو د مباحثو لړۍ د کال 2015 راهیسې ډېره وده کړې ده چې پیلې په پېښور کې باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن کړی وو، خو اوس دا لړۍ تر قبایلي ضلعو او بلوچستانه غځېدلې ده. په پېښور کې لیکوال او څېړنکار ریاض غفور وایي چې د مباحثو نوي کول ته د ورپې خستونزو او چیلنجونو په اړه هغوی ته یوه متبادل بیانیه ورکړې ده. نوموړی زیاتوي
باچا خان ٹرسٹ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے با
سٹڈی سرکل کې دوه دغلط و مطالعاتي غونډه کې دی پاغه کې با ز پخپل هم کې نستم فرایډي سرکل به په خور کې کېدو د کمی مشری بچي ګل مرجان کوله سنا اجازه بکوله د دې ترڅنګ ګلالي اسماعیل اویر ګرلز به هم سٹڈی سرکلز کول وس چمګو ګورو نو په خوازه خیل کې یو سٹڈی سرکل کیږي اغه ته خوازه خیل سرکل وی یا خوازه خیل سٹڈی سرکل په نوم باندې کیږي په کوز دیر کې بک کلب یو جوړ شوی دی او دا اوراق په نوم باندې چې کوم دی اغه سٹڈی سرکلز کې
سلمان منصف په سواد کې داسې علمی غونډې تنظیم کوي چرته چې د ساينس ادب او سیاست سره په تړلو موضوعاتو بحثونه کوي او د ځوان کول استاد پکې د نوي دور د یو شمیر مسلو په اړه پوښتنه راوچتي او بیا یې د جواب موندلو هڅه کوي منصف وايي د نوي کول استاد زده کړو ته ډېر لیواله دي
د تیرو دریو کلونو نه مو په سواد کې د زده کړې غونډې پیل کړې دي چې وزنې مقصد مو په ټولنه کې د کتاب لیک لوست او بحث مباحثې طرف ته خلک راوستل دي کو کتل شي ری ټکنالوژي پر دور کې د کتاب لوست او بحث مباحثې نه خلک ډېر لري پاتې شوي دي او دا خو معلومه خبره ده چې د کتاب لوست څومره مهم دی او د کتاب نه لري پاتې کېدل څومره زیان لري اول کې خمر بچا خان سکول سواد کې به مختلفو موضوعاتو او کتابونو باندې داسې سټڈی سرکلز کول خو اوس مر سواد په نورو تحصیلونو کې هم پیل کړي دي چې په هر میاشت کې په شریکه د یو فکر ملګري داسې غونډې ترسره کوو
په پښتونخوا کې د علمی مباحثو د روایت ډیرو نو لیکوالانو ته لار هواره کړې ده چې خپل تخلیقي کارونه میدان ته راوباسي په روایتي او یو اړخ سړنو اطمینان ونی کیو د خپل خاورې د پرمختګ او پوهې او قرار د خوب رښتیا کولو لپاره د رڼا د کاروان سره ملګری شي
د شاهین بنیری د دې رپورت سره د مشال ریډیو د نن ورځ خبرونه سره تور رسیدې په اخر کې یو وار بیا د انیس اجمل نه د دې سات د خبرونو لنډی زورو
د بلوچستان حکومت د پښتون شورین تحریک یو مشر سنا اجاز له سوبي وستلې د اغینن مشال ریډیو تویل چې په شوب کې د وی لایبرری پرانستا کول چې پولیسو اونې ولا ورته ویل چې اغې ته بلوچستان طرف له اجازه نشته پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه ویلي د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو په اتحاد کې شامل د مسلم لیگ نون ګوند یو مخکښ شاید خاقان عباسی وای د جنوري په 19مه د انتخاباتي کمیشن مخې ته د احتجاج مقصد یې دا دی چې دا کمیشن د واکمن تحریک انصاف ګوند د غیر قانوني بهر ملکی مالی مرستو د مقدمې فیصله سر تر سره وکړي بلخوا وزیر اعظم عمران خان هم ایجنټانو ته واضح کړی و چې دوی غیر قانوني پیسې وانخلي دا خبره د تحریک انصاف ګوند غړو د رسنیو کې کړي افغان چرواکی وای نن سهار د کابل ښار د لسمی امنیتی هاوسې اړوند د تایمنی د سیمې په لسم سړک دوه ججانې وشل شوې دي په دې پیښه کې یو ډرایور زخمی شوی تر اوسه د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې په پاکستان کې په تیر شواروس کې د کورونا ناروغۍ له وجې نور درې څلوېښت کسان مړه شوي چې ورسره د مړو ټوله شمېره له سره 915 ته رسېدلې د کووېډ 19 په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا نور 2521 کیسونه ثبت شوي
د پاکستان د هوا پاسي وزیر غلام سرور خان ویلي د هواد ملي هوایي شرکت تیایې په 2015 کال کې د ویتنام لیوي کمپنۍ څخه د ولوتکې په کرایې اغستې وي، خو د کورونا وبا له وجې د تیر کال کرایې ورنکړل شو. نوموړي د خبرې پرون رسنیو ته راغلی وروسته وکړي چې د ملیشیا چارواکو د جنوري په 15 د پیایې الوتکه په کوالالمپور کې د برتانیې عدالت د 14 میلیونه ډالرو د کرایې نه ورکولو د کیس له وجې ونیوله. او برتانیا د وسترو صنعتي هوادونو جی 7 د سرمشري سي قربتوب لپاره د پلانونو اعلان کړي. دا به د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې د مراسم وروسته د جی 7 هوادونو لومړی رسمي غونډه وي.
او هم د سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه نه ساته خبرونه خاط په شو امید ده چې تاسو خوښ شوي وي. سبا سهار په 9 بجې به د سلام پښتونخوا په غږ وار بیا تاسو ته حاضرېږو. اوس پورا په 6 بجو په همدې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. زه منور شاه سره د خپلو همکارانو انیسه اجمل او نودیرا تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مو سپارو. خاد او آباد اوسئ.